سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنت ویلی په افغانستان کې له ټولو خلکو په ځانګړي توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارد بنت له افغانستانه د ستنېدونکو وروسته په بخښنې سره له ستنېدو وروسته امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلي بنت همداراز ویلي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه په تفسیر په بشپړ توګه محدود او سخت دی. د طالبانو ویاند بیا د ریچارد بنت دغه څرګندونې رد کړي او د دې خبره له حقیقت لیرې دي. د قطر د سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سره صلیب او د سرې میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغیز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. د طالبانو د فواید عامه وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویاند حمیدالله مسبا دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل دا کار د ترانسپورتي ستونزو د حل په هدف همدارنګه د پانګونې د زمینی برابرولو لپاره کیږي. د کابل کندهار هرات لویه لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري چې په تیرو کلونو کې سخته ویجاړه شوې ده، او د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابموکو والي پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلي و د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والي ویلي له نورو چارواکو سره یې پر دې خبرې کړي چې د طبیعي آفت له کبله له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. ازادي رادیو ته غوږ یاست. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارد بنت ځینی اندېښنې ښودلي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی.
په پاکستان کې یو شمیر افغان هنرمندان نیول شوي دي.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کړه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیولې او زندان ته لیږلي.
د یو شمیر افغانانو غږونه به هم در تخپاره کړو چې لستونزو کړیږي.
د ګرانی شولا د خوراکي موادو ډېر ګران شوی دی. اوس امر اسلامي هیڅ توجه نه لري په دې حق لا دا
فعلاً کابل ولایت کې د چاره کمبر په سیمه کې دغه سپیو جبر په ستم باندې دغه سپیو به وزلی باندې خلکو ته اخترونه ورکول سوي دي چې تاسو د غزای مشتره تخلیه کوي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل راځو. اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی استازي یا ځانګړی راپورتر ریچارد بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له ناورین سره مخ بولي. ښاغلي بنت د امریکا غږ له آشنا پښتو تلویزیون سره په یو تازه مرکه کې په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. دا چې نور جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې لټول خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بینټ له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقوقو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقوقو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقوقو په اړه یو نوی طرز العمل رامنځته کړي، او زه په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول، او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینټ ویلی افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپل ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو یې محدودیت لګول شوی. د خغلی بینټ له قوله په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکی په نخښه کیږي او ترخوای د خپل سر او توقفونه او شکنجه کولو ادعاګان هم شته، خو طالبان دا ټول ادعاوې ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلل او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې د دوی چلند روښانه ده.
متاسفانه دغه ډول راپورونه د واقعیت سره اړخ نه لګوي، واقعیت خلاف دي. د کابل ټول خلک ته ګوري، عملاً یې ګوري، نو دا واقعیت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل امریکا کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بینټ داسې مهال داد څرګندونې کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور چمتو کول وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو ښاغلی بینټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي و ژمن ده چې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باراند لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کابل او نیمروز کې د بیزو تڼاکې یا د مونکی پاکس د ویروسي ناروغۍ د ځینو مشکوکو پیښو په ثبتېدلو سره متخصص ډاکتران وایي د دې ناروغیو علائم د عضلاتو درد، سرخوږی او بېحالي ده، خو د دوی په خبره د نورو حیواني تڼاکو په پرتله دغه ناروغي خفیفه ده او ډاکتران دا هم وایي چې د کووینولس په پرتله په دې ناروغۍ د اخته کېدو امکان کم دی. د بیزو تڼاکې ناروغي چې مخکې په یو شمېر افریقایي هیوادونو کې خلک پرې اخته شوي اوس د نړۍ په 22 هیوادونو کې 200 پیښې ثبت شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کورونا وایروس له خپرېدو دوه کاله وروسته نړۍ اوس له یو بل وایروس سره لاس او ګریوان ده. د بیزو تڼاکې ساري ناروغۍ چې لومړی ځل افریقایي هیوادونو کې خپره شوې خو اوس یې د نړۍ په 22 هیوادونو کې 200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تازه یې په کابل او نیمروز کې هم مشکوکې پیښې ثبت شوې. د بیزو تڼاکې څه ډول ناروغي ده او څه علائم لري؟ د افغان جاپان روغتون د ډاکترانو مشر او د ساري ناروغیو متخصص طارق احمد اکبري وایي دا وایروس په وایروس ککړ شخص او یا حیوان نه له تنفسي لارو سرایت کوي. د نوموړي خبره دا ناروغي له 14 ورځو پورې په انسان کې پاتې کیږي او پرې اخته کس د عضلاتو د درد، سرخوږي او بېحالي علائم لري.
د میمون تڼاکې ناروغي له مخ شروع کیږي او د بدن نورو برخو ته خپریږي. دا د تڼاکو د کورنۍ غړې ده، که څه هم شدت یې ډیر کم او عفونیت یې هم محدود دی او کومه خاصه درملنه هم نشته، خو دا ثابته شوی چې واکسینې 85% د مخنیوي لپاره ګټور دی.
په ورته وخت کې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې ثبت شوې پیښې مشکوکې دي او لا نه ده ثابته شوې چې د هماغه ناروغي ده او کنه. د دې وزارت ویان جاوید حجیر:
د واقعیت هم کې در کابل او در نیمروز
کوم واقعات چې په کابل او نیمروز کې زموږ د سرویلانس ټیمونو لخوا کشف شوی مشکوک دي او تر اوسه کوم قطعي واقع نه لرو. د دغه مشکوک واقعو د وضاحت او وقایوي تدابیر په خاطر دا ناروغان د روغتیایي ټیمونو تر څارنې لاندې او په قرنټین کې دي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت مسولانو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بيزو تڼاکي مشکوکې پیښې په غو کسانو کې لیدل شوې چې له ایران راستنه شوې دي. د دوی په خبره له ایران د افغانانو د ستنېدنې لامل ښایي دا مشکوکې پیښې په راتلونکو ورځو کې ډېرې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د قطر د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړ شوې غونډه کې وویل په دغه هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سر صلیب او سری میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغېز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې شوی ویډیو یو برخه ده چې پکې یو مور د خپل اولادونو د خوراک لپاره له خلکو مرسته غواړي. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو ته د بشري ناورین ګواښ متوجه دي. د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې له نیمایي زیات افغانان لوګي سره مخ دي او د خوړو لپاره څه نه لري. که څه هم طالبانو په ځلونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې سختو شپو ورځو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې له دې بد وضعیت د افغانستان د وتو لپاره وړاندیز کړي طالبانو یو هم نه دی منلی. کول دې ټولو سره سره پرون په دوه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د څېړنې او افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه غونډه شوه. په دې غونډه کې د قطر د سری میاشتې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي په ګډون د اسیا لپاره د سرسلي په سری میاشتې سیمهیز مسول الکساندر ماتیو، په افغانستان کې د آی سی آر سی مشر ایلیو فیلیون، د طالبانو د سری میاشتې رئیس متی الحق او د بهرنیو هیوادونو ځنیو استازو او سفیرانو هم ګډون کړی وو. د قطر د سری میاشتې ټولنې لخوا خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او ترخوای پر افغانانو د دې حالت د اغیز د کمولو په لارو چارو خبرې شوې. اعلامیه کې د قطر د سری میاشتې د ټولنې رئیس علي بن حسن الحمادي له قوله لیکل شوی دوی ټینګار کړی چې څه ډول د ځپل شویو افغانانو اړتیاوې پوره کړي او ترخوای افغانستان چې له لسیزو راهیسې جګړو ځپلی له دې حالات وویستل شي او د خلکو امنیت او ثبات یې خوندي شي. اعلامیه زیاتوي په دې ناسته کې هوکړه شوې چې په افغانستان کې د بشري ناورین څرنګوالی له نږدې وڅېړل شي، د بیړنیو او د ژوند د ژغورنې اړتیاوې په ګوته شي او ترخوای په بېلابېلو سکتورونو کې هغه تشې نښه شي چې د اوسنیو ستونزو د تلپاتې حل لپاره لار پرانیسي. د قطر د سری میاشتې ټولنې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی نړۍ ته بلنه ورکړي چې د یو داس هیواد په وړاندې خپل بشر دوستانه مسؤلیت ته غاړه کېږدي کوم چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د نړیوال سیاست مرکز او ویجاړ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د ملاتړ لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړوي. اروپایي مشران په بروسل کې دا غونډه نن داسې وخت پیلوي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلې حملې جاري ساتلې دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د ویډیو کانفرنس له لارې دغې غونډې ته وینا وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې رپورټ لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د اروپای ټولنې مشران نن دوشنبه د اوکراین پر وضعیت دوه ورځنۍ غونډه داسې مهال پیلوي چې د جرمني د اقتصاد وزیر د دغې ټولنې پر نه یووالي اندېښنه ښودلې ده. رابرټ هابک ویلي د اروپای ټولنې د یووالي ټوټه کېدل په پیلېدو دي. دا اندېښنه داسې مهال راپورته کیږي چې پرون یکشنبه د اروپای ټولنې سفیران د اروپای کمیسیون پر هغه وړاندیز سلا نه شول چې ویلي دي له روسیې د اروپا ته په نلیکه کې د نفتو انتقال له بندیزونو استثنا شي. دغه کمیسیون په خوا ویلی و چې اروپا ته د روسیې د خامو نفتو لیږد په شپږو میاشتو کې بند شي، خو هنګري د دغه پریکړې مخالفت کړی دی. اروپایي مشران به د بروکسل په غونډه کې د اوکراین د پوځي او مالی ملاتړ ژمنې تکرار کړي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم د غونډې په لومړۍ ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې ګډونوالو ته وینا کوي او ټاکل شوی چې نوموړی له اروپای ټولنې وغواړي چې پر مسکو د جګړې د پایته رسولو لپاره نوي بندیزونه ولګوي. تمه ده چې اروپایي مشران په خپلو بحثونو کې په هغه وړاندیز هم خبرې وکړي چې لمخې په 50 کلونو کې د روسیې د تیلو صادرات بندیږي. بلورته روسیز واکونه د اوکراین د ختیځ دنباس سیمه پر دوه خارونو لوهانسک او دونیتسک او دغه راس شمالي څنګلوري سیمه خارکیف کې خپل بریدونه جاری ساتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د جګړې لپاره راهیسې پروند لومړي ځل لپاره د خپل هیواد دویم لوی خار خارکیف ته ولاړ. خارکیف ته د زيلنسکي له سفر وروسته پر دغه خار روسی پوځیانو بمباري هم وکړه. اوکراین ویلي ځواکونه د دغه هیواد ختیځ کې پر دفاع اخته دي، خو په خبره یې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ویلي د ختیځ سویرو دونیتسک خار 90 سلنه ودانۍ نړیدلې او دوه پر درېمه برخه هستوګنیس کورونه هم ویجاړ شوې دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف یو ځل بیا اوکراین کې د خپل جګړې دفاع کړې او ویلي دي د دونباس سیمې خپلواکي د دوی بې قید او شرطه لومړیتوب دی.
په خیبر پختونخوا کې ځینی سیاسي او ټولنیز فعالان او خبريالان وایي ځای پولیسو یو شمیر افغان سندرغاړي نیولې او زندان ته لیږلي دي. خبريال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کړه شوې یو شمیر افغان سندرغاړي نیولې او زندان ته لیږلي. ځای خبريال فاروق فراق په خپل ټویټر باندې لیکلی دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پختونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوا رادیو د پیښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځای عدالت ته وړاندې شوې او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوې دي. په خیبر پختونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړي او دا پیښه غندلې. سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا گوهر هم د خیبر پختونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړي او د دوی ژوند ته ګواښ پیښ دی خپل کورونه پریخي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکي او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اوریدل منع او حرام اعلان کړی. په یو شمیر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سره ډیر شمیر افغان صدرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخي. له دوی ډیر شمیر غونډوي هیوادونو تتلی او ځینې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مشوي، خو یو ډیر شمیر نورو بیا خپل فن پریخي او نورو کارونو ته مخه کړي. تیر اونۍ ازادي رادیو په یو راپور کې له یو شمیر صدرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه او ویلي د ژوند چاري خینه دی رواني.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري تر هغه وروسته به احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
په بادغیس ولایت کې د فوټبال غورالیک سیالۍ پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا لیک نن د لسو لوبډلو په ګډون پیل شو. د فوټبال فدراسیون لیکلي چې دا غورالیک په یو لسو نه دوام وکړي او په اونۍ کې څلور ورځې به لوبې کیږي. دا دې لیک د کېدو هدف ته ولایتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوي. په بامیان ولایت کې د کیک بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې یادې سیالۍ پرون ناوخته پای ته ورسېدې. د بامیانو په کیک بوکسینګ سیالیو کې د وو کلبونو او ویلو لوبغاړو ګډون کړی وو چې په مختلفو وزنونو کې سیالي وکړي. د کیک بوکسینګ سیالیو په پای کې احمد علي لومړی مقام، نور احمد دویم مقام او رحیم نوري دریم مقام وګاټه. او ګجرات ایتانس لوبډله د هند غورالی ګټله شوه. د هند غورالی پایلو بچ 13 شپه د هند په احمد آباد ښار کې وشوه. راجستان رویالز د پچ په ګټلو سره د توپ وهنې پریکړه وکړه او په پوره شلو اورونو کې د نو لوبغاړو په اوټ کېدلو سره 113 منډې وکړې چې د ګجرات لوبډلې لپاره ستر هدف نه وو. ګجرات ایتانس د 19 اور په لومړي توپ د راجستان رویالز ورکړی هدف پوره کړ او د ای پی ایل اتلولي خپل کړه. دا لومړی ځل و چې ګجرات ایتانس لوبډله د هند په غورالی کې لوبیده چې اتلولي هم وګټله. په یادې لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله، ګربز او نور احمد هم وو چې راشد خان د ګجرات په اتلولي کې مهم رول ولوباوه. د هند غوره لیگ د پایلو بي غوره لوبغړی د ګجرات لوبډلې کپتان هاردیک پانډیا او د لیگ غوره لوبغړی د راجستان رویالز توپوهونکی جاس باټلر شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم د برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د طالبانو له بیا وکمنې دو مخکې په کابل کې د ودونو سالونونه په ډېرې دو خدا سیخکاری چې اوس دا دود په لمنځتلو دی. کمزور اقتصاد او پر موسیقي د طالبانو بندیز هغه مهم عوامل دي چې په هوټلونو کې د ودونو په مراسمو کې د خلکو د زیاتو پیسو د لګولو مخه نیولې.
د طالبانو د بیا وکمنۍ څخه مخکې د ودونو د مراسم یو مهم اړخ د ودونو د تالارونو انتخاب و. د ودونو په زړه پورې ښایسته او روښانه تالارونه د کابل د ځینو برخو د شپې لید ته نور هم رنګ او ښایست ورکوي. د طالبانو له وکمنۍ مخکې د کابل په لویو تالارونو کې د ودونو کېدل به د خلکو په ژبو و او د دغو هوټلونو بازار هم ورځ بلې ته د ګرمېدو په حال کې و. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا وکمنۍ سره د دغه کار لپاره فضا بدله سوه. د کابل د هوټلونو د مالکانو هادیا وای په افغانستان کې نه همیاستي وړاندې سیاسي تحولات د اقتصادي کړکېچ لامل سول او کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړې دي. د دغه اتحادیه په خبره دا د دې لامل سوي چې یو شمېر خلک په کورونو کې د واده مراسم تر سره کړي. د کابل د هوټلونو د مالکانو د اتحادیه مشر نادر قرغی ازادي رادیو ته وویل
هوټلونو سر په خلا کې لوی رول لوباوه. خو په چې کوم هوټل کې د واده مراسم نو یا به هم د شپې تر لسو بجو څراغونه لګول جنراتور به یې کاروي او یا به یې برېښنا کاروله. خو یو لیټر تیل په 1.5 افغانۍ و خو اوس 15 یا 90 افغانۍ دي. خو که به یو میاشت یو هوټل 10 محفلونه نیول خو اوس 15 یا 10 محفلونو ته راښکته شوي. د محفلونو شمېر کم شوی دی. د بېلګې په توګه یو پی بوړي به مو په 1000 افغانۍ اخیستل، اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. د وریجو یوه بوجي به مو په 1500 افغانۍ اخیسته، خو اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. دا ټول د دې لامل شوي چې هم یې د هوټلونو مالکان او هم محفلون کې دواړه د ننګونو سره مخ دي.
یو شمېر بهرنیان چې د شپې مهال به د هوایی ډګر په 80 متره اوږده سړک کې د خواجه بغرا په لور تلل د ودونو د دغو مجللو تالارونو په لیدو به د امریکا لاس ویګاس وریادېده. ښایي هماغسې به نه و خو هغه ته به ورته بلل کېده. په رنګارنګ څراغونو روښانه سالونونه په ګلونو پوښل شویو موټرو سره او د تالارونو په مخ کې ګڼه ګوڼه د هر تیریدونکي کس پام ځان ته اړاوه. خلکو به د خپلې خوښې د واده په تالار کې د خپل واده د لمانځلو لپاره په ورځو اونیو او یا میاشتو انتظار وېسته. دا د افغانستان په پلازمینه او لوی ښارونو کې لږ تر لږه ښاري اوسیدونکو د کلتور برخه ګرځېدلې وه. له یوې خوا به جشنونه په منظمه توګه ترسره کېدل او له بلې خوا به کورنیو کولی سول چې د خپلو جشنونو څخه خوند اخیستو باندې تمرکز وکړي. سره له دې چې دغه کار د ډیرو لپاره د ډیرو پیسو لګولو باعث و او کورنۍ لاچارې وي چې باید ډیرې پیسې ټولې کړي تر څو وکولی سي خپل واده په ښه توګه ونمانځي. شبنم چې د واده په یو سالون کې خپله د واده مراسم تر سره کړي په هوټل کې د واده د ځنګړتیاو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې په هوټل او کور کې واده کول ورته دي، مګر هوټل لږ سہولت لري، هم پاک وي او هم د میلمه عزت کوي. موږ په هوټلونو کې ډیر ودونه کړي دي، د کور ودونه مو هم لیدلي دي. همدا چې د واده مراسم خلاص شي ټول باید پاکاري وکړي. له هغې نه وړاندې باید د نارینه وو لپاره د ګاونډیانو نه دریا سلور کورونه واخیستل شي، ټول په لانجه کې وي.
خو اوس لنه هم یاست ورسته ویل کیږي چې په دغه پرمختللو تالارونو کې د واده د مراسمو د ترسره کولو فضا بدله سوې ده. دوی د اقتصادي ننګونو سربیره د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه هم خبرې کوي چې د ودونو د مراسمو د ګڼې ګوڼې د کمولو لامل سوي دي. ازیتا چې څو شپې وړاندې د خپلو خپلوانو په یو واده کې ګډون کړای ازادي راډیو ته وویل:
د جمهوریت پر مهال با پزده پوری ودونه کېدل. هیڅ ډول بندیزونه نه وو. خلکو به له ویرې پرته هر ډول جامې شوې به یې زړه وو اخیستلی شوی، سندرې او نڅا به وي. خو اوس د طالبانو په وخت کې ودونه کمرنګه شوي دی. ډېری ودونه د ساز او سندرو پرته په کورونو کې نیول کېږي. هیڅ ازادي شتون نه لري.
یو بل ځوان چې نه یې غوښتل په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور سي، ویې ویل چې دا لومړی ځل دی چې له موسیقي پر پراته په واده کې ګډون کوي. لامل یې د طالبانو لوري د موسیقي منع کول دي او وایي چې طالبان د ودونو محفلونو ته ځي تر څو ډار ترلاسه کړي چې موسیقي نسته.
مخکې به چې کله د واده مراسمو ته تلو نو هلته به ژوندۍ موسیقي وه، خلکو به ترې خوند اخیست، نڅا به وه او محفلونو ځانګړی خوند درلود. څو ورځې وړاندې کله چې یو واده ته لاړو نو هلته کوم ساز نه و، حتی د اسلامي امارت چارواکي راغلل کتلې چې په محفل کې موسیقي شته که نه.
په محفلونو کې د موسیقۍ د نشټوالي د څارنې په اړه مو د طالبانو له ویاندویانو څخه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ودونو کې موسیقي سازونه او سرودونه د نورو خلکو د زورولو سبب کېده او له همدې عمله منع سوي دي. طالبانو لا د مخکې ویلي چې د موسیقي اورېدل حرام دي. په هیواد کې له سندرغاړو سره د طالبانو چلان هم ښه نه دی. څو ځله د موسیقي وسایل ته ور اچولی او ځینو ته یې د موسیقي اورېدو سزا هم ورکړې ده. په همدې حال کې د هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مسؤلین وایي د ودونو زیاتره تالارونه اوس د اقتصادي ستونزو، د ودونو د کموالي او د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي له امله ډېر زیانمن شوي دي. دوی وایي د منظم بانکي سیستم نشتوالي په افغانستان کې د سوداګرو کاروبار له خنډ سره مخ کړی او دغه چارې د ودونو د سالونونو مالکان هم زیانمن کړي دي. د ودونو د تالارونو د مالکانو په خبره که دا حالت همداسې دوام وکړي نو ډېر زر به د یو شمېر دغو تالارونو د تړلو شاهدان واوسو.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو را استولې دي.
باور کوي چې نن سبا د افغانستان په دې حالت کې خلک ډېر ناخواله دي، ناخوښ دي. ګراني شوله دا د خوراکي موادو ډېر ګران شوي دي. اوس نن سبا په افغانستان کې دا د غنمو ریبل شروع شوي، خو بیا هم اوړه ګران شوله. امارت اسلامي هیڅ توجه نه لري په دې حقله. دا ملي بین المللي نهادونه، ټولنیزې شبکې هیڅ توجه نه لري. تر څو وخته پورې په دې مشکلات مونږ کړیږو، کار روزګار نشته. نو تاسو د محترم رادیو له لارې نه دغه خارجي د انجوګانو سره رابطه وکړئ چې د افغانستان خلکو سره داسې کومک وکړي چې حق حقدار ته ورسیږي. عبدالرب رحیمي د ننګرهار ولایت څخه.
ازادي رادیو ته دا پیغام دی، د هلمند ولایت څخه خبرې کوم چې دغه شان دونه ګران شوي دي. دا غوړي دونه ګران شوي دي، یو سل په څلور زره او پنځه زره دی. او دا غنم ماده من په پنځه سوه پنځه نیم سوه یو ورور. دا موږ پیغام واورې د مجاهدینو سمو دغه احترام او غوښتنې دي چې دغه شان ته نفنامه کشي دي.
محترمه، د ناصرګند نه معلومه زاینه تاسو ته د سو کسانانو او مظلوم ولس خبر درته در کوم چې د دوی ژغ او پښنه د دوی د بیچارهګۍ ترې وزای پرې نړیوالو ته نور خلکو ته ورورسوي. ځکه د کابل په ولایت کې ته سلويشت کمپونه د مهاجرینو د مختلفو ولایتونو میشت. په دغه ځای کې تقریبا 30 کاله، 40 کاله، 50 کاله، 50 کاله د خلکو ژوند د زندگی تیر سوی ده. بینان دغه سه یو بسرپنه بسر نوښته بیکار بیروزګار خلک دلته میشتي چې دا غوي وس هیڅ بخ نشته. محترمه، پهلن کابل ولایت کې د چرای کمبر پسمه کې د پنځمې نه مربوطه هړوند د کابل ولایت شهر کې دغه سه په جبر په ستم باندې دغه سه په بیوزلی باندې خلکو ته اخترونه ورکول سوي دي چې تاسو د غذای مشتره تخلیه کوي. نو نن تقریبا یو بجای و نیمه بجو پر شاوخوا باندې د شاروالۍ د طریقه دیو خلکو ته بلدوزران اته نور مجاهدین او امارت خلک مرسره و چې دغه خوارانو غریبانو بیچارهګانو بې وزلو کورونه ور چپه کړي او نړولې دي. نو ډېر په تاسو وشو د ډېر په بد حالات کې ژوند د زندگی د خلک لري. محترمه، په داخلو باندې زه خپل خبر چې یو تعداد قسانان بیخي به سرپناه په ټول افغانستان کې یو لویش ځکه نه لري. نو هله خوښ مند تاسو نه دی چې د غزمر ژغ یو هغه چاته ورواوروي چې زمر یو غور او زمر دغه بیچارهګۍ ته په کتو سره نظر واچي او مرځ په غور باندې ورسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو له دې سره د خبرونې دا برخه پای ته رسیدي. د ازادي رادیو په پاتې خبرونو کې زماله نورو همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان